The Washington DC na The Voice of America jibo radio de
درنو اردن کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد يم لمړی پام وکړی د دې سات د مهمو خبرونو سرټکو ده د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان لوی وزیر عمران خان سره ولیدل او وی غوښتل چې پاکستان دی د چمن او تورخم لیارو او د خپلو بندرونو نه د افغانستان تجارتي توکو د لیکت لپاره عملی اسانتیاوی برابر کړي امریکا او قطر موافقه کړې چې دا هیواد به په افغانستان کې د امریکا د ډیپلوماټیکي ګټو استازیتوب کوي او د ترکیې د هوایي چلند چارواکو د جمعې پورې اعلان وکړ چې دغه هیواد د عراق، سوریې او یمن هغو کسانو ته د الوتکې ټکټونه نه ورکوي څوک چې غواړي بیلاروس ته سفر وکړي. اوس هم بشپړ خبرونه اورئ. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی د جمعې پورس په اسلام آباد کې د پاکستان لومړي وزیر عمران خان سره ولیدل او وی غوښتل چې پاکستان دی د چمن او تورخم لیارو او د خپلو بندرونو نه د افغانستان تجارتي توکو د لیکت لپاره عملی اسانتیاوی برابر کړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په ټویټر خپل پیغام کې ویلي د پاکستان لومړي وزیر ژمنه کړې چې د واګه بندر لاري به له افغانستان سره د هند له خوا مرسته شوی او غنمو ته اجازه ورکړي چې افغانستان ته ولیکل شي. نوموړي دا هم ویلي چې پاکستان به د ویزو په برخه کې افغانانو ته اسانتیاوی برابروي او د بشري مرستو په ترلاسه کولو کې به ورسره مرسته کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وايي افغانستان نور ستر پاوز تارتیا نه لري او د بخښنی رژیم د ملي امنیتی او دفاعي ځواکونو غړیو تبا پخپلو لیکو کې ځای ورنکړي. خاغلی متقی د سرګندونې د جمعې پورس په اسلام آباد کې د پاکستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په انسټیټیوټ کې کړی دی. هغه ویلي کوم پاوز چې بهرنی مداخله جوړ کړی وي په دومره ډیر شمیر ورته نور اړتیا نشته. د استراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ په اسلام آباد کې د پالیسۍ یو سازمان دی چې د پاکستان د حکومت لخوا چلول کیږي. د ننګرهار په یو جمعات کې د جمعې د لمانځه پر وخت چاودنه کې د چارواکو په وینا دوه کسان وژل شوې دي. سمیدو چارواکو رسنیو ته ویلي چې په دغه چاودنه کې لک تر لګه دوه کسان وژل شوي او اولس نور ژوبل شوي دي. عیني شاهدان د مرګ ژوبل شمیره لدی لوړه غني. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د چاودنې پړه نه ده منلې. امریکا او قطر موافقه کړې چې دا هیواد په افغانستان کې د امریکا د ډیپلوماټیکي ګټو استازیتوب کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن ال ثانی د جمعې پورس د خوندیتوب صلاحیت په نامه سند لاسلیک کړ. د دې سند لمخې دوها د امریکا د ګټو د ساتونکو نقش لري او د واشنگټن او افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ د اړیکو په ټینګولو کې بمرسته کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل قطر به په افغانستان کې د امریکا په سفارت کې د امریکا د ګټو یو څانګه پرانیزي چې ځانګړي کونسلي خدمات به وړاندې کوي او هم به په افغانستان کې د امریکا د ډیپلوماټیکي تاسیساتو امنیت او وضعیت څاري. امریکا د طالبانو حکومت رسمیت نه پیژني. د قطر او امریکا ترمنځ دا تړون په داسې حال کې کیږي چې د امریکا په ګډون د نړۍ هیوادونه طالبانو سره د تعامل د څرنګوالي په حق له غور کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یمن کې له حوثی یاغیانو څخه وغوښتل چې په صنعا کې د امریکا د سفارت له ودانۍ څخه په دې اونۍ کې وبوسي او هغه یمنی ساتونکو دي خوشی کړی چې د دې ودانۍ د امنیت ساتلو لپاره د امریکا لخوا ګمارل شوی و. په دغه ودانۍ کې تر 2015 کال پورې د امریکا سفارت و او امریکا په کې خپل عملیات د ایران په لور حوثی یاغیانو او د سعودي په ملاتړ د یمنی حکومت ترمنځ د کورنۍ جګړې له امله درولې و. امریکا د دغه جګړې له فایل سره خپل سفیر او د سفارت نور مهم غړي سعودي عربستان سانتا انتقال کړی و. د امریکا بهرنیو چارو وزارت له حوثی اغیانو څخه غوښتي چې ودانې دی پریږدي او هغه وسایل دی بیرته وسپاري چې نیولې دي. او د ترکیې د هوایي چلند چارواکو د جمعې پورې اعلان وکړ چې دغه هیواد د عراق، سوری او یمن هغو اتباعو ته د الوتکو ټکټونه نه ورکوي څوک چې غواړي بیلاروس ته سفر وکړي. بیلاروس په دې وروستي میاشتو کې د کډوالو لپاره د اروپا تګ لارې جوړه شوې چې بیا هڅه کوي اروپایي اتحاد نن نوځي. د اروپایي ټولنې مشرانو په هوایي شرکتونو باندې فشارونه زیات کړي چې لمنځني ختیځ څخه د بیلاروس سرخار منسته خلک نه وړي چې بیا له هغه ځای پناه غوښتونکي د موټر لاري د اروپا تر پولي ځان رسوي. د تیر اوړي راهیسی په زورګونو د غډول کډوال په غیر قانوني توګه پولند، لیتوانیا او لیتویا ته ننوتی او د ډیرو نورو مخنیول شوی او په شاته بول شوی. په دغه پناه غوښتونکو کې زیاتره یې د عراق، کوردان او د سوری وګړي دي چې له جګړو وژنو او غریبۍ څخه تښتي. د اکثرو هدف دا وی چې جرمني او یا د لویدیځ اروپا کوم بل هیواد ته ځان ورسوي او یا کله هلته له خپل میشتو خپلوانو سره یو ځای شي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
په خبرنامو اوریدل دا وایس اف امریکا دی ودا او سم د مهمو راپورونو پر لور. د طالبانو د بهرنی چارو سرپرست امیر خان متقید جمعې پورس په اسلام آباد کې د پاکستان لومړي وزیر عمران خان سره ولیدل او وی غوښتل چې پاکستان د چمن او تورخم لیارو او د خپلو بندرونو نه د افغانستان تجارتي توکو د لیک لپاره عملیات سنتي برابر کړي. په دې اړه نور حال د کلسون کاکړ په راپور کې اوري.
د طالبانو موقتی خارجه وزیر مولوی امیر خان متقی د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره ولیدل او ځینې وی غوښتل چې پاکستان دی د چمن او تورخم سرحدي پولو او د خپلو بندرونو د افغانستان تجارتي توکو د انتقالېدو لپاره عملی اسانتیاوي برابر کړي. عمران خان سره د طالبانو د خارجه وزیر د ملاقات په اړه طالبانو ترجمان زبی الله مجاهد په ټویټر خپل پیغام کې وویل پاکستانی وزیر اعظم ژمنه وکړه چې د واګا بندر د لاره به افغانستان سره د هند مرسته سوی غنمو ته اجازه ورکړي چې افغانستان ته انتقال کړي سي او پاکستان به د ویزو په برخه کې افغانانو لپاره اسانتیاوي پر ځای کړي او دا چې د بشري مرستو په جلب او جذب کې به د زمینو په برابرولو مرسته وکړي. زبی الله مجاهد په خپل ټویټر پیغام کې وویل عمران خان سره خبرو کې مولوی امیر خان متقی وغوښتل چې د تورخم او چمن دروازه د افغان سوداګریزو توکو ته د دغه هیواد له بندرونو څخه د ترانزیت کې د عملی اسانتیاوي راوړي. سبی الله مجاهد وویل شغل عمران خان ژمنه وکړه چې د پاکستان لاري د افغان توکي ترانزیت کې به د پاموړ اسانتیاوي راسي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنه کېدو راهیسې تجاران او عام خلک وایي چې تورخم او چمن سرحدي لارو په تګ راتګ کې مشکلات زیات شوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي په حرکت کې خنډان پیدا شوي دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت کچا کمه شوي او تاجران د مالی زیان سره مخامخ شوي دي. مولوی امیر خان متکی سره د عمران خان د ملاقات په اړه مطبوعاتو ته پاکستانی وزیر اعظم دفتر په بیان کې په تورخم او چمن پولو او په ترانزیت کې د سنتیا و په اړه طالبانو په غوښتنه سندې ولسوي. البته دا ژمنه پکې و چې اسانتیا به په بنیاد به پاکستان د هند غنمونو ته افغانستان ته د لیژو اجازه ورکړي. پاکستانی وزیر اعظم د دفتر د بیان تر مخه عمران خان وویل پاکستان د افغان ولس هر ممکنه مرسته کوي چې پکې د ژمي په موسم کې بشري همداد هم شامل دی. عمران خان وویل افغانستان سره د پاکستان د موجوده مرستې ترڅنګ به پاکستان افغانستان ته د بنیادی ضرورت شیان لکه چې غنم، ورځي، بیړني طبي حالات او د سر پناه شیان ورکوي. عمران خان دفتر وویل د ترګري په ضد سخت اقدامات د ټولو افغانانو د حقوقو احترام په حکومت داری او سیاست کې ټول شمولیت په د افغانستان په ثبات کې نور هم کردار ادا کړی. د ټول شمولیت په لړ کې طالبان د نړیوال ټولنې د تنقید سره مخامخ دي. نړیوال ټولنې د طالبانو په موقتی کابینه کې د میرمنو په نشټوالي تشویش څرګند کړی دی. د طالبانو خارجه وزیر په افغانستان کې د ټرایکا پلس نومي پروسې لاندې د افغانستان په موضوع غونډه لپاره اسلام آباد کې و. په دغه غونډه کې امریکا، روس، چین او پاکستان استازو برخه واخیستله. د ټرایکا پلس غونډه کې د ګډونوالو طالبانو ځخه وغوښتل چې د نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي او په افغانستان کې دننه کومه ترهګره ډله شتون ونه لري. د امریکې د بیرونی چارو وزارت وویل د ټرایکا پلس غونډې کې به افغانستان کې د وروستۍ ترهګرو بریدونه غندنه سوې ده. د پاکستانی وزیر اعظم دفتر وویل عمران خان د ټرایکا پلس غونډې ګډونوالو سره هم ولیدل او په دې خبره ټینګار وکړو چې په افغانستان کې د انساني او اقتصادي بحران مخنیوي لپاره نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې افغانستان سره اقتصادي مرستې وکړي. عمران خان وویل امید کوي چې نړیواله ټولنه به د حالاتو د سنگینۍ احساس وکړي او د افغانستان د مرستې لپاره به بیړنۍ اقدامات وکړي چې پکې د افغانستان منجمد اساسي آزادول هم شامل دي. امیر خان متکی چې د اسلام آباد په سفر دی ویل دي چې د پاکستان مخالفه ډلې په افغانستان کې نسته او د افغانستان ټول سیمې پاکې کړې سوې دي. هغه د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې په غیر دولتي اداره انسټیټیوټ آف سټریټیجک سټډیز کې په وینا کې وویل چې پاکستان د حکومت او لا قانونو ګرځول سوې ډلې طریقه طالبان ترمنځ په خبرو یې خوشي شولې ده. هغه وویل چې دوی بحث کوي چې دغه خبرو ته وده ورکړي او اوربند او مذاکرات دائمی سي. د دې کم نور عوامل پاته نسی چې سبا کوم ستونزه رامنځته کړی سي. متکی په افغانستان کې د پاکستان مخالف ډلو نشټوالي خبره په داسې حال کې کړي چې د طالبانو په واک کې د راتلو وروسته پاکستانی چارواکو د کابل سفر کړي او بیا بیا یې دغه خبره کړي چې طالبانو سره خپل اندېښنه شریکه کړي چې د پاکستان مخالف ډلې د افغانستان خوره د پاکستان په ضد ونه کاروي. د طالبانو بهرنی چارو وزیر په خپل وینا کې د امریکا سره د طالبانو د موافقې یادګیرنه کړې او ویلې دي چې د طالبانو حکومت د انتقام په تګلارې باور نه لري او د افغانستان خوره به د بل هیواد په ضد کارېدو ته پرینږدي.
د افغان طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی ویلي چې له امریکا سره شوي د دوهې پتړونکو په ډاګه شوي چې د افغانستان ځکه د نړۍ او په ځانګړي ډول د ګاونډیو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي. نوموړي دا خبرې د پاکستان د سفر پر وخت د سرخار اسلام آباد سیډنیز ادارې انسټیټیوټ آف سټریټیجیک سټډیز کې د خبرو پر وخت کړي. هغه ویلي هڅه کوي چې د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ روان مذاکراتو ته وده ورکړي او شوي دزبندۍ د میشي. نور تفصیل له اسلام آباد نه د ارشد حسین په دې رپورت کې اوري.
د جمعې پر ورځ اسلام آباد کې غیر دولتي سیړنیز ادارې انسټیټیوټ آف سټریټیجیک اینڈ پی سټډیز تخپل وینا کې د طالبانو د بهرنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویل چې د افغانستان نوی حکومت د انتقام په پالیسۍ باور نه لري.
اوس موږ قدرت ته رسیدلی یو، هغه کسان چې له موږ سره دغه چلن کاو نه نامغه مجاهدین نه
نوموړي ویل کال 2000 فروری کې چې د امریکا سره د دوهې کم تړون لاسلیک شوی، هغه کې ژمنه کړې چې د افغانستان خوره به د نړۍ او گاونډي هیوادونو پر ضد نه کاریږي. د طالبانو د بهرنو چارو سرپرست وزیر د هیواد دننه د انتقام د تګلارې نه کارولو دا داوا په داسې وخت کې کړې ده چې د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه په افغانستان کې د طالبانو د مخالفینو مړي هر ورځ موندل کیږي. د بشري حقوقو پراخ غړونه روان دي او پر وړاندې ورځو کې د بشري او د زنانو د حقوقو د فعالینو د سلورو زنانو مړي موندل شوې دي. په ټولنیز رسینو د افغانستان سره تعلق لرونکي خبريالان وای نه یوازې دغلت د خزو حقوقو د خپل لاندې کیږي، بلکې د تیر حکومت په پوز کې شامل پوزیان هم وجل کیږي او جسدونه د قبرونو راوستل کیږي. د طالبانو د بهرنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دغه داوا باندې خپل سیړنه کې د نړیوال چارو پوهان ډاکټر خورشید وایس اف امریکا ډی وسره خبرو کې وای طالبان د خپل غوړه سهره خودلو لپاره پروپاګاندا کوي او د دوی پکړنو او ویلو کې توپیر دی.
همدې ته ورخدار چې رضی باندې ځانګړي لګي او غوښکاری هم افغانستان کې چې یو خود انساني حقوق خلاف ورزيان نه ډېر پټې سر روان دي او خلک وجل کېږي په پټم وجل کې ښکارم وجل کېږي او یو قسم پرسیکیوشن روان دی. دا شانتي هغه د ماینارټي حقوق خيره چې کوم يهودي خزبا هم د افغانستان نه تیرته وته د ير یو ماحول دی غزه کې حکومت نشته ډېر زیاتې مسلې دي. بل کوم خبره چې ټول شمول حکومت خافونه یا ډېره غټه مسله ده. نو دا چې طالبانو تر اوسه پورې د جینکو هغه کم تعلیم چیم دی کنه سره د پرایمری نمخ کې پزنه علاقو کې پرایمری کوتی دی په دې علاقو کې د سیسونه باندې کنه
د طالبانو د لړمحاله کابینه د بهرنوی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې دا وخت د پاکستان په سفر دی په خپل د غوینا کې د پاکستان د حکومت او لا قانون تحریک طالبان پاکستان د لترمنس دروغې جوړې پر روانو خبرو او دزبندې باندې خوخي خو دلې دا او ویل چې په افغانستان کې داسې کمډل نشته چې د پاکستان پر ضد فعالیت ولري د طالبانو د بهرنو چارو سرپرست وزیر دا خبره په داسې حل کې کړي چې هم پرون د زیارت پرز د افغانستان په حالاتو د ټرایکا پلس په نوم په اسلام آباد کې یو غونډه شوه چې پکې د افغانستان لپاره د امریکا روس چین او پاکستان ځانګړو استادو ګډون کړي د ټرایکا پلس ګډونوالو هیوادونو له طالبانو غوښتلي چې ټول شموله حکومت جوړ کړي او د افغانستان د ټولو وګړو حقونو ته درناوی وکړي طالبانو د 13 سپتمبر په 1 خپل لنډمهاله حکومت جوړ کړي چې پکې شامل ټول چارواکي د دغه ډلې غړي دي او یوې خځې ته پکې هم ځای نه دی ورکړی شوی طالبانو همدارس په ځنو ولایتونو کې لشپګم ټولګي پورته په حکومتي تعلیمي ادارو کې د جینکوز دکړې او درولې دي
څړونکو وايي د بادو اغیزو د مخنیوي لپاره د سیمایز هیوادونو په طالبانو د ټول شموله حکومت جوړولو لپاره فشار راوړي دوی وايي په افغانستان کې د بشري حقوقو خوندې کول او یو ټول شموله حکومت جوړولو لپاره د ټرایکا پلس غونډې په چیر د سیمې او اروپای هیوادونو لخوا د نورو دا ډول غونډو کول مهم دي په دې اړه نور حال لابد راځي چې خبري راپور کې اوري
سیلون کې وايي په اسلام آباد کې تر سره شوی د ټرایکا پلس غونډې په سیر د علاقائي او یورپی ملکونو له خوا جوړ کړل شو نور تنظیمونو غونډې را بلل هم په افغانستان کې د انساني او معاشي بحران د مخنیوي او په طالبانو د فشار اچولو لپاره مهم دي په دې حق لا وایس اپ امریکا ډی ونیو سره خبرو په محل د پیښور په هنتون د نړیوالو اړیکو د سانګي استاد ډاکټر خورشید خان ویناوه
دا چې ګډ ګډ کوټونه لکه زموږ خیال سره چې یورپی یونین نو اخلي بیا په دې علاقه کې شنګای کوآپریشن ارګانایزیشن دی بیا دا شانتي موږ دوی چې د مسلمانانو کم تنظیم دی وایي دا یو څه د پنځه غټ تنظیمونو د چې دا د طالبان هم د استعمال کوي او دنیا کې د استعمال کوي نو خبر را جوړی چې مخ خیال سره یو خبر د انساني حقوق چې کم پامالي دا او دا کم بحران روان دی د دینو په چی دا خبره چې طالبان د سپیس میډاو شي کا زیما کوي خشین نو د دنیا ته پته دی یو کني خشین ما خل لا بیا دی اسانه ده چې د دې کله بعد بیا د دې نظام نه د خامو خو د دې سرلایبل بکران دی نو خلک راځي په افغانستان باندې حکومت کوي
دور وزنې ټرایکا پلس نو می غوند په اسلام آباد کې تر سره شوی چې پکې د امریکای روس چین او پاکستانی چارواکو غډون وکړو د پاکستان د خارجه دفتر لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې د ټرایکا پلس نمائندګانو د افغان طالبانو چارواکو سره هم په غیر رسمي ډول ملاقات کړي په دغه غونډه کې د افغانستان په موجوده انساني او معاشي صورتحال باندې بحثونه شوی د مردان عبدولی خان په هنتون د نړیوالو اړیکو سانګي مشر ډاکټر عبدالشکور وایس اپ امریکا دی ونیو ستوای په افغانستان کې روان معاشي بحران مخنیوي لپاره باید نړۍ د افغان ولس سره مرستې وکړي او گاونډي هیوادونه په افغانستان کې د یو جمهوریت نظام قائمولو لپاره په طالبانو زور واچوي
دو خبر دی یو خدای چې په شارټ ټرم په نږدېو کې وست افغانستان سره امداد وکړي شي اغه تسلیمول ک په رسمي توګه نموي هم خلک غو ډیفیکټ ورته وي اغه تسلیمول وکي اې اداره چې د نړۍ نور مفاد په عمل کې شامل وینو ضروری وي او دوی مده چې زر تر زر د ملکونو له ناس ته پکاره ده او د افغانستان د راتلونکي باره کې سوچ پکاره دی چې طالبانو باندې فشار راوړي چې طالبان زر تر زر هغه کې ټولو نغټ اقدام ما خلې دا ویجه ویلان وکي چې شمولیت حکومت هغه لپاره یو تګلارې او روډ میپ ورکړي
نو مولې زیاته کړه کچري طالبانو د نړۍ غوښتنې ونه منلې او هم د غشان یوازې پاتې شول نو په افغانستان کې انساني او معاشي بحران به گاونډي هوادونو هم ډېر اغیزمن کړي
څنګه موږ ګورو چې دا ترانس نېشنل تراګر چې کوم دی راکایس د دې اکټیویټیز سیوا کې دي شی په افغانستان کې او ورسره په گاونډي ملکونو کې او ورسره سم د رقیب اقتصاد باندې چین یو د ځان ته مفاد لري خاص کر سی پیک هغه مخکې بوتل غوړي نو هغه کې په دې علاقې کې امن ډیر زیات ضروری دی او د سره سم چې کوم دی د گاونډي ملکونو لکه پاکستان په دې باندې نور بوج هم راتلی شي لکه کده قحط وره صورتحال جوړیږي یا مهاجرین اګر افغانستان خلک کړي کوي نو داغه چې کوم دی اثر خامخا په پاکستان نه صرف په معاشيات بلکې په معاشرت او په سیاست باندې هم وی
افغان طالبانو د اگست په 15 سمه د کابل واک تر لاسه کول ورستو په 1 ستمبر په افغانستان کې خپل لنډمحاله حکومت اعلان کړو. د طالبانو په موجوده کابینه کې میرمنې نمائندګي نه لري چې نړیوال ټولنې غندنه کړي. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیو نیوز پیښور.
درنو اردوونکو دا وایس اف امریکا ډیو ده. دولس ورځې تیرې شوې خو له بلوچستان پوهنتون څخه لا درک شوې بلوچ زده کوونکي لا هم نه دي موندل شوې. د دوی د ورکېدو پر ضد سلګونو زده کوونکو په پوهنتون کې احتجاجي لاریون هم کړی. حکومتي چارواکي وایي هیله مند دي چې ژر به یې پیدا کړي. په دې اړه نور حال د حافظ شیرانی په راپور کې اوري.
د بلوچستان پوهنتون کوټې څخه د دوو زده کوونکو د لا درک کېدو پر ضد نن درې مورځ هم د پوهنتون د زده کوونکو لخوا احتجاجي پرلت دوام لري. د پوهنتون زده کوونکي له تیرو درو ورځو راهیسې د پوهنتون په لوی لار کې ناستي، دوی مرکزی لار تړلې او یو څوک هم نه پرېږدي چې پوهنتون ته داخل شي. په احتجاجي پرلت کې ناست د لا درک سبي یو زده کوونکي ورور سید کایت شاه ورسنۍ ته د پنځشنبې په ورځ وویل پر دوی چې کومه پریشانی تیریږي هغه څوک نسی محسوسه کولای. د سید کایت شاه په خبره تر هغه پورې به و دغه احتجاجي پرلت ته دوام ورکوي تر څو یې د ورور درک نه معلوم شوی.
تر اوسه پورې زموږ وروڼه سهیل بلوچ او فصیح بلوچ نه دي خلاص کړل شوي، نو موږ به مخته هم دغه احتجاج جاري ساتو.
پر احتجاجي پلتناس د زکونکو د بیلابیلو سازمانونو غړي وایي د نومبر پر لومړۍ نیټه د دوی دوه ملګري فصیح الله او سهیل بلوچ د مازیګر 15 بجې له دوی څخه په پوهنتون کې جلاسوي او له هغه راهیسې د ټلیفون شمیرې باندې دي. وایي لا هم درک نه دی معلوم چې چیري او څنګه دي. د دوی په خبره په پوهنتون کې یاد هاستل د اف سي ځواک تر ولکه لاندې دي. د لا درک سوز د کوونکو ملګري او د کورنۍ غړي وایي د یاد پوهنتون له انتظامیه څخه سی سي ټي وي فوټیج یاد امنیتی کیمرو لالاری د ورکوز د کوونکو د لادرکه کېدو د پیشي د معلومولو غشتنه کړي، خو په خبره یې انتظامیه غشتنه نه مني او دوی ته د پیشي د وخت ریکارډ سوي ویډیو ښکاره کول ته تیار نه دي. په دې اړه مو د پونتون لچارواکو سره د ټلیفون لالاری رابطه وکړه خو بریالي نسبو. بلخوا د یادو دواړو زکوونکو د لادرکه کېدو د پیشي اف آی آر یا مقدمه د پونتون پټانه کې د لادرکه زکوونکو فصیح الله د ورور شهنشاه په مدیت کې درج کړل شوی دی. په مقدمه کې لیکل شوی چې فصیح الله او دغه د جماعت ملګری سهیل احمد د بلوچستان پوهنتون د پاکستان سټډیز څانګې زده کوونکي دي او د یاد پوهنتون په هاستل کې یو ځای په 200 نمبر خونه کې میست وو. د دواړو زده کوونکو موبایلونه بند دي ځکه د لادرکه کېدو اطلاع ورکول کیږي. پولیس بیا وایي چې د نامعلومو کسانو پر خلاف یې اف آی آر درج کړی او پلټنې رواني کړې دي. تر اوسه پورې د بلوچستان یونیورسيټي یا پوهنتون د انتظامیه لخوا څخه د زده کوونکو د تورونو په حق له نه دی ویل سوی. یوازې یو اعلامیه د پوهنتون د رجسٹرار لخوا جاری سوی په کوم کې چې ویل سوی چې په اوسنی حالاتو کې به پوهنتون تر نامعلوم وخت پورې بند وي او امتحانونه به تر نامعلوم وخت ځنډول کیږي. د بلوچ سټوډنټس ارګنایزیشن مشر بالاج قادر وای درې ورځې تیرې سوی خو لا هم دوی ته نه د حکومت لخوا او نه هم د پوهنتون د مشر لخوا څوک راغلی او نه پښتلی. د بالاج قادر په خبره د بلابیلو ستکونکو سازمانونو لخوا اول په بلوچستان پوهنتون کې او نن یې د کوټي په ټولو لیسو او پونتونونو کې لا کلاسونو او امتحانونو څخه بایکاټ کړی. آج
تیسرا دن حکومت بلوچستان کی جانب سے یا کہ
نن دریم ورځ ده نه د بلوچستان حکومت لخوا څخه او نه هم د بلوچستان پوهنتون چانسلر گورنر صاحب لخوا څخه هیڅ یو کمیټي دلته نه درغلی او نه هم له چا سره تر اوسه کوم مذاکرات شوی دي.
بلخوا بیا د بلوچستان د ایالت اعلی وزیر عبدالقدوس بزنجو په نامه هم یو سرکاري بیان جاری کړل شوی په کوم کې چې وزده کوونکو ته د خبرو اترو دعوت ورکول شوی او د زده کوونکو د لادرکتیا د پیشي د پلوټونو لپاره د درې کسیزي کمیټې د جوړولو خبر ورکړی او رپورت یې طلب کړی. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر شهرام ترکی تر مشیلاندی یو غونډه کې پریکړه شوې چې په دولتي خوانځیو یا سکولونو کې به ډبل شیفت یا په ماسپخین کې د دوهم دور زده کوونکو ته د تعلیم پروګرام ټولې سوبې ته غزول کیږي. شهرام ترکی د تعلیمي څانګې له ټولو چارواکو څخه غوښتنه کوي چې په هغه خوانځیو کې د ماسپخینی زده کړو بهیر لومړی پیل کړي په کوم کې چې د زده کوونکو شمیر زیات دی. د ماشومانو د حقونو د پوهنې کارکونکو وای له د غام سره به تر ډیره بریده هغه ماشومان خوانځیو تا لار عمومی چې لا تر اوسه هم محروم دي. په دې اړه نور حال د فرید چنواری پر راپور کې اوري.
په خیبر پختونخوا کې د سکولونو بهر ماشومان بیرته سکولونو ته راوستلو په غرض د خیبر پختونخوا تعلیم محکمې په حکومتي سکولونو کې ډبل شفټ پروګرام یا ماسپخین کې کلاسونه په دریم پړاو کې نورو سکولونو د غزولو پریکړه یا فیصله کړې ده. د تعلیم محکمې چارواکي وایي دغه پروګرام په کامیابۍ سره پیل کېدو وروسته د حکومت لخوا یاد پروګرام نورو سکولونو ته غزولو پریکړه شوې ده. په پیښور کې د ماشومانو حقونو فعال عمران ټکر ویډیو ته وویل په ماسپخین کې ماشومانو او جنکو د پاره کلاسونه پیل کول یو ښه ګام دی، خو دې سره به لږ شمیر کې ماشومان بیرته سکولونو ته راشي.
په حکومتي کچ باندې چې کوم دویم شفټ کې د سکولونو پرانستوال دی دا د ستاینې وړ خبره ده، خو دې کې دا کتل دي چې آیا دا دوی چې څومره سکولونه پرانستې دي یا پرانستې کوي، نو آیا دې ته په مخامی کې د دویم شفټ کې هغه ماشومان سکول ته په حقیقي معنا کې راځي کوم چې د سکولونو نه بهر دي یا خدا کتلې.
د روان کال په ستمبر میاشت کې خیبر پختونخوا حکومت د صوبې په یو سل پنځه سکولونو کې په ماسپخین کې زده کړې ورکولو پروګرام پیل کړی و او وروسته یې بیا یو سل پنځه اتیا نورو سکولونو ته وغځول. عمران ټکر وایي د دې پروګرام د مثبت نتیجو او کامیابۍ پته به څه وخت پس پته لګي او دا به هم معلومه شي چې څومره ماشومان سکولونو ته راوستلی شو.
بل مهمه خبره دا ده چې دا سکولونه چې کوم پرانستل کېږي یا پرانستې شوي دي، نو دا به دي جاري وساتل شي او کنه ونه ساتل شي. مطلب دا دی چې دا یقیني کول هم دي چې دا به جاري ساتل کېږي، هم دغه شان دی کې به سیوا والیم کېږي، دې کې هم ماشومان هم داخلیږي او دې کې هم ماشومان سبقونه هم وایي. دا ډیره مهمه خبره ده، اصله چې وخت هم ضایع کیږي، پیسې هم ضایع کیږي او کم ټارګټ چې دی نو هغه که سر ته درسي نو بیا دا د وخت او د پیسې زیاده.
بلخوا د تعلیم محکمې چارواکي وایي په ټوله پښتونخوا کې د هلکانو او جینکو و سوا اواویا سکولونه په دریم پړاو کې ټاکلې شوي او په کې زیاتره هغه سکولونه دي چېرته چې د داخل شو ماشومانو شمیره زیاته ده. د تعلیم محکمې یو چارواکي شکور خان ویډیو ته وویل دغه پروګرام نه باز د کوونکو په قبایلي سیمو کې هم مستفید کیږي.
د دې بنیادی مقصد دا دی چې څومره اوت اف سکول چلډرن دي، یعنی هغه ماشومان چې هغه د سکولونو نه بهر دي اگر ویسل، یا هغه ماشومان چې هغه ته په نږدو په ډور سټپ باندې ایجوکیشنل انسټیټیوشن نه دی اویلیبل، د ګورنمنت په غټه موټو دا چیرې کم دغه پاپولیشن ته دغه پبلک ته په ډور سټپ باندې کوالټی ایجوکیشن کوالټی انسټیټیوټ د کوالیفایډ ټیچرز په ساتت سره ملاوي شي. دا د حکومت اواز دی، دا د پبلک د پر اواز دی، دا د پبلک د انټرست د پر اواز دی. موجوده وخت کې په اورنی فیز کې ګورنمنت جوړ کړی دی یو سل سوارلس سکولونه چې دی هغه فنکشنلی د سیکنډ شپ د زنانه او د نارینه.
په خیبر پختونخوا کې د بینظیر انکم سپورت پروګرام له اړخه تر سره شوی سروې کې ویلې شوې په پختونخوا کې چې او څلوېخت لکه پورې ماشومان دا وخت سکولونو نه بهر دي. فرید شنوارای، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
رن اردن کو دا وایس اف امریکا دی ودا راپورونه مو اوریدل او اوس هم یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
امریکا با په کال 2022 تم کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په کونسل کې واپس شاملېږي. د سره با د صدر بایدن دا لوس پوره شي چې د بشري حقوقو تحفظ با د امریکای د خارجه پالیسي بنیادی جز ګرځي. د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل یو بیان کې وضاحت کړی دی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کونسل د بشري حقوقو او د بنیادی آزادو په تحفظ کې په دې لحاظ سره هم ډیر مقصدی کردار ادا کوي چې د زور زیاتی د واقعاتو اندراج کوي چې شان د بشري حقوقو وهونکو ته سزا ورکول ممکن شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کونسل یو داسې اداره ده چرته چې مونږه او زمونږ ملګري د خپل کارکردګۍ د حقوقو د پاره خډاډه بحث کولی شو. خو دې سره سره د خارجه چارو وزیر بلینکن دا خبرداري هم ورکړې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کونسل د ډیرو غلطیانو سره هم مخ دی چې پکې په اسرائیل د غیر متناسب پاملرنی او د ځینو غړو ملکونو د بشري حقوقو د ډیرو خرابو حالاتو غلطۍ شامل دي. د زیاته کا چې مونږ له شریک د هغو کوششونو ناکامه کول پکار دی چې د بشري حقوقو د کونسل د قیام د بنیادی سوچ د تعالی ترغه کولو د پاره کیږي. پدې کې دا سوچ هم شامل دی چې هر بنی آدم د بشري حقوقو قدرتی خاوند دی او دا چې پر ریاستونو د دې تحفظ لازم دی. ملګرو ملتونو کې د امریکای زنانه سفیر لینډا تامس گرینفیلد ویلي دي چې د بشري حقوقو د یو غړي ملک په حیث به د امریکای بنیادی کوشش دا وي چې مونږ افغانستان، برما، چین، ایتوپیا، شام او یمن کې د بشري حقوقو د حصول لپاره څومره سکولې شو. په زیاتو واضحو الفاظو کې به دا وایو چې مونږ به د بنیادی آزادو او د خلکو د حقوقو د تحفظ کار لا وده ورکو. د مذهبي عدم برداشت په نسلي او مذهبي بنیاد د کېدونکو بے انصافو او په کمشمیر مذهبي فرقو باندې د کیدونکو زور ظلم او دوی سره د فرق د سلوک کیدو با مخالفت کو. امریکا به د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په کونسل کې د هغو ملکونو د شاملېدو مخالفت کوي چرته چې د بشري حقوقو حالات خنډ دي او د هغو ملکونو د شاملېدو په ډاډګیرنه کې څوک چې نه یوازې د خپل ملکونو دننه د بشري حقوقو د خاطر کېدو په خبره ټینګ ولاړ دي، ولې د دنیا په نورو سیمو کې هم د بشري حقوقو د تحفظ کوششونه لا وده ورکول غواړي. د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن د خپلې وینا په اخر کې د ملګرو ملتونو د غړو ملکونو مننه وکړه چې امریکای له د بشري حقوقو په کونسل کې د خپل کردار ادا کولو موقع ورکړل. دوی چې موږ د بشري حقوقو د تحفظ او د له د ودی ورکولو په کار کې خپل ملګرو ملکونو سره په شریکه کار کولو ته پټمایو.